شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستومانه دینه دا سجی رڈو دا تو بجو د خبرونی دا وریدون که هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې له دې خبرو وو چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې څه ستونزې رامنځته شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو وړاندیز بې معنا وباله. په چین کې د وژونکو ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 40 واوښت او په ترکیه کې زلزلې د لږ تر لږه 8 تنو ژوند اخیستی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بښتنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې په داسې یوه بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړایچ زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره منلی چې د تشدد اندازه به راکمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري اوربند اعلان شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم یو وژونکی وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې 40 تنه یې تر اوسه وشلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر حمید ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان سره چې بهر نه راغلی دی او مریض دی دوی سره تماس کړي د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي.
د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره سیالي ته تیاری نیسي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله د افغانستان د 19 کلنو د لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره په 1 جنوري باندې په بینونی ښار جنوب افریقا کې به دغه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې په خپل گروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او پاکستان په خپل گروپ کې دویم مقام ترلاسه کړ. نو دغه وجه وه چې د افغانستان مسابقه به له پاکستان هوا سره کیږي چې دا د کوارټر فاینل میچ به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام مسابقې په جنوبی افریقا کې روانې دي. په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو تر اوسه 2 لوبې کړې او 2 ګټلې. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 280 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د وطن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې پرون ماسخوتن مهال سخت زلزلې چې شدت یې در یخ تر په کچه 6.8 درجې بلل شوي ولړسولې. د سوریا او ایران رسنیو هم ویلي چې په ځینې سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د لبنان رسنیو ویلي چې په تریپولی او بیروت کې یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. ترکیه د زلزلو په کرښه پرته ده او له دې امله په دې هیواد کې وخت نا وخته زلزلې کیږي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرون یې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي دي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی دی چې داعش ډلې په موصل کې په زرګونو مسیحیان او یزیدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی. هلته ګڼ عیسویان شته. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې لنډ یو خبرو خبرو
ورکړي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبديل راغلی دی.
په چین کې د وینې بیا خستونکو ناروغي د خبرېدو لپاره د نوي چینایي کال میلې لغوه شوې دي. د افغانستان لورته دا ناروغي خبره شوې. د روغتیا وزارت ته یو چارواکي سره شغېدلی و.
افغانستان خو تر اوسه پورې ډېر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډېر کم دی.
د غزنی د خلکو یو وړاندیز
قانون مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي که تر څو دغه پروژې محرومه ولسوالیو ته راشي تر څو دلته هم خلک پکار شي.
د خوست شمال دوه منده ولسوالي قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې کچا خپل ماشوم مکتب ته نه واستولی جریمه بشي.
سره لونکي کورنۍ د کلي د خو بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون په لفاتره اخیستل کیږي.
په ترین کوټ کې یو شمېر دوکانداران او د ریړو چلوونکي تور پوری کوي چې له دوی د ښاروالي خلک رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې
کله پارچا راکې کله د غشي پښتنه مشتنه نسته
پیسې ورنو کو بیا مچ بکې ویمو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر مسلې اعتراض کړی او ویلي دی چې د خشونت هیڅ اندازه د منلو نه ده. د هغه مسله ده چې اوس له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو پر مهال طالبان ټینګار پرې کوي. بل لور ته طالبانو په خپلې ویبپاڼې کې اعتراض کړی دی چې امریکایي لوری د تاوتریخوالي د کمیدو پر تعریف وخت ضایع کوي او اضافي غوښتنې کوي. د موضوع تفصیل د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په روسیو کې وسلوالو طالبانو پر خپل ویبپاڼه له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د توافق لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوې غوښتنې ورڅخه کړي له شکایت ډک بیان خپور کړی دی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړ سوی او دا یې هم نه دی څرګنده کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځمه پورز په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسي وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تغییر له خلیزات سره خبري متاثر کړي. دا طالبان لوري دا بیان د هغوی له پخوانیو خبرو سره تفاوت لري. تیرونی د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان دان رسپانې ته ویلي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې دي. سهیل شاهین ویلي چې شاید د جنوري د میاشتې تر پای د موافقه لاسلیک کړي. نو امریکا له طالبانو سره په شرایطو کې څه ډول بدلون راوستی دی؟ آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو او مذاکرو له جریانه معلومات لري، د دې پوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته وویل
ویل کېږي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبدیل راغلی دی. امریکایان وایي چې موږ داسې یو تشدد کموالی یا اوربند غواړو چې هغه دوام وکړي. او دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې امریکایان وایي چې موږ که د وټلو قرارداد امضا کوي هغه کې به هم شرایط وي او شرطونه به دا وي چې امریکایان وایي چې طالبان باید د افغان سیاسینو سره د افغان حکومت سره یو جوړې ته ورسیږي او تر اوسه پورې چې افغانستان په دې حکومت پرمختګ کړی دی، دیموکراسي پرمختګ کړی دی، هغه باید له منځه ولاړ نه شي. د دې عمله طالبان یو ډول سخت ناراضه
دي. دا وسوالو طالبانو دا وړاندیز چې تشدد به کموي د افغانستان حکومت هم کافي نه وبلل او مکرر نه ویلی و چې طالبان باید په بشپړ ډول اوربند اعلان کړي بیا حکومت خبري وسره کوي. په دې اړه د افی نړیوال سازمان پرون پای ویلامه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز یو بې مفهومه او مسخره خبره ده. د مستعفی نړیوال سازمان ویل چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. دافی په نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړیا چې ویل چې په داسې و بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړیا چې ویل د امریکا متحد ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته متحد وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي قومي مشرانو پرون پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان شوونځیو کې شاملوي. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړونه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره اړیکې پرې کوي او ناغه به ورڅخه اخلي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخورو او اوسیدونکو داتړون چې د محتوا له اړخه پیاوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل د 15 تر 40 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلې تړونې یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم
د خو ځینو قومونو پخوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه یې اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشایي موادو نه په تعلیم باندې سړی مانه کېدای شي. موږ دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. موږ مشران د ځوانانو سره په یوه لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د ښوونځي عمر یې بشپړ کړی وي تر 40 کلنۍ پورې که چا ور ونه لګو 100,000 به نفر جریمه کیږي. دا کوم به جریمه ځنه وخلي. نو دا شت ضرورت موږ وګڼو چې دا تړون مو وکړو.
د شمال دوه مونده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم له خوا د یو داسې تړون رامنځته کول یو مهم ولسي پرمختګ وباله.
د هر کلي مشر سره مو یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپلو منځو کې تر څو د شمال دوه مونده ولسوالۍ درنه سپینګری خپل اولادونه، ځوانان، ماشومان په علم غاڼه سنبال کړي. هیڅوک پرې نه دی پکلو کې راتلونکي کال د پاره مونږ خو چې زمونږ ولسونه په خپل خیر او شر پوښوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپلو خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره ورسته پاتې ده دلته کار نه دی شوی، په مریب کې اسکار نه دی شوی او دغه تیر ناخواله نه مو دا زده کړل او مونږ سره همدې احساس مخکې له مخکې هم وو تر څو په خپل ولسوالۍ د خپل خالق دې علم او پوهه لرونتیا څخه برخمن کو.
د خپل مشرانو څخه ډیر زیات راضی یم چې موږ یو داسې تړون وکړ چې زموږ په ځوانانو کې مثبتې پایلې ولري او زموږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست د موساخیلو منګل میشتې ولسوالۍ قومي مخورو، سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یا د پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 15,000 افغانۍ ناغه کیږي.
د غزنی بلاک ډیری خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړي شوي انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او مایرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبر شوي لس په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 1400 نورو ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکي 1499 یم کال لپاره د ځانګړې سوې بودیجې په اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسېدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوې بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوې دي، خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خان خیل وایي د پروژو لیست ته په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ونه یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري، د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ، هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه یې ګڼلی سو، خو هلته یوه پروژه ده. دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاته سوې ده، یعنې سروې تیر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبي سترزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. ایا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیلوای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندې، قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده، دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته پکار ده، لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي چې تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک پکار شي، دلته هم یو 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 تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحیدالله کلیمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په طول د یوه دوو درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بې عدالتي شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظوره شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خبرو سوي لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی، خو پاتې 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې پر یو شمېر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روغتون کې شکایت لري. دغه روغتون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روغتون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزه بیروختون د داخله ناروغانو وارد چي ل ډیر زیاتې غنی غونې پکې تګ هم سنځمن دی. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون تر وړي، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولره درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی، په خدای واړه ماشومان مریضان دي، پرچم جب کېده او دوای بازار نه واخت. څوک شناخته لري، وس لري، وسیغه ته دوای ملوي، ګر شي ملوي.
ابل واری د پچی راغلی وم، واکسین په لابراتوار کې کی وو، تر دوخانی هغه کوم واکسین خونه چې اغل د 15 ورځې وتل وی نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې المارتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدې په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم دما یو قرزو بیمار سو پالواد باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته اور نه پرشن نمشتا کو غټ پرشن یو بیا می لور ورته را وستنه هغه ډیر کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کلم کو دا پرشن مکو ویر پیسہ لکی غوته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشن دی کی تکلیف نو ورسره کی
می جن اور دین پر می پرشن کړی دا ورته پیدا سو ول مت تکلیف چی شو څنګه شرو بس دا نه کړو دا دا شو دا وخت یې پرشن ملګر کړی دری ورځې دری څلور جنہ کې پیدا
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه ویروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوې چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې نه دا د اسلام اجازه ورکوي نه انسانیت ته اجازه ورکوي چې څوک دې به مور یې اجازه سي عملیات شي نو دا سي مریضان ډیر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخات تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیرختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه سونه بلل کېږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامه روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د اسنادو تر خپرولو وروسته د امریکا د ځینو پخوانیو پوځي چارواکو په څرګندونو تمرکز کړی. د واشنگتن پوسټ په وینا د اسنادو د خپراوي د ډیرو هغو پوځیانو لخوا چې په افغانستان کې خدمت کړی هم افشاګری بلل شوی او هم یې تایید کړی. په دوام کې راغلی چې واشنگتن پوسټ د اسنادو تر خپراوي مخکې له لسګونه پخوانیو پوځي چارواکو، حکومتي کارکونکو او د امریکایي سرتیرو له کورنۍ سره مرکې کړي څو د افغان جګړې په اړه د هغوی خبرګونونه واخلي. ګڼو مرکه شویو خلکو د خپلو تجربو کیسې کړي. یو شمیر پوځیانو په افغانستان کې له خپلو هڅو ستاینه کړي خو بیا هم د جنگ د تداوم په اړه ناهیلي ښودلې. واشنگتن پوسټ د ګڼو خلکو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي نه پوهیږي ولې افغانستان ته تللي وو. ځینو پوځي ماموریت ستایلی او ځینو نورو هم د افغان پوځ د روزنې په لارو چارو ملنډې وهلي او د هغوی تجهیزات یې کمزوري بللي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې یو لړ محرم اسناد ورسېدلي او ښیي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د 3 کلنې جګړې حقایق نه دي بیان کړي. په دوام کې راغلي دغو چارواکو هیله بښونکي ویناوې کولې خو په دې پوهېدل چې خبرې ناسمې دي او داسې نه انکار کېدونکي شواهد پټ کړي چې په اساس یې د جګړې له لارې بریا ته رسېدل ناممکن ښکاري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو یو اعلامیه خپره کړې. دغه سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر د طالبانو سره د امریکا په خبرو کې باید د دواړو لوریو په ملکیانو د بریدونو د بندولو تعهد هم شامل وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د امریکا او طالبانو استازیو تیر اونۍ په قطر کې خبرې کړې څو په پایله کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنوبی آسیا په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر ویډایچ خبرو ته هم اشاره شوی چې ویلي دي کله چې ملکان په نخښه کیږي د تاوتریخوالي کمښت بے معنی دی او تاوتریخوالي په هیڅ اندازه د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه چارواکي دا ټینګار هم کړی چې امریکا او طالبان دي ډاډ ورکړي چې ملکان به نه زیانمنوي او په بې دفاع خلکو ټول بریدونه به وڅیړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي له 2009 کال رئیس شاوخوا 4000 ملکی افغانان وژل شوي او څه باندې 6000 نور هم ټپیان دي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د کورونا په نوم د وژون کې ویروس تخپرېدو لوري په پکن کې د نوې چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او ملي اورلوبي او نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکاو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلو چې د امریکا په متحده ایالاتونو، فرانسې او استرالیا کې هم دا وایروس لیدل شوی دی. فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو له چټکېدو سره به څرګند شي چې په دې ویروس د لړلو خلکو شمیر تر هغه زیات دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. د دې سازمان ویان طارق یاسروویچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په اوس وخت کې دوی د معلوماتو پر راغونډولو او د وضعیت په څېړنه لګیا دي.
Still too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو مسله څومره خطرناک ده لا نوش ویلای، ځکه هر وخت چې داسې وایروس خپرېږي پر ډیرو خطرناکو پیښو تمرکز کیږي او په داسې وخت کې شاید ځینې پیښې وي چې په کمزوري پړاو کې دي او هغه شاید له نظره واچول شي. ځینې کسان شاید حتی یو څه ناروغ او بېرته جوړ شي، خو د څارنې له زیاتېدو سره شاید د ډېرې پیښې په ابتدایي مرحلو کې وپېژندل شي. د کورونا وایروس لومړی پیښه د چین د خوبای ولایت په مرکز ووهان کې ثبت شوې وه. د چین د رسنیو په حواله په ووهان کې چې 1.5 میلیونه وګړي لري، روغتونونه د ناروغانو لپاره کافي چپرکټونه نه لري. چینایي چارواکو پریکړه کړې چې په لسو ورځو کې به یو ځانګړی روغتون یوازې په کورونا وایروس د اخته انسانانو لپاره جوړوي. د چین حکومت په پیکینګ کې هم د نوي چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې، اورلوبې او نور تفریحي پروګرامونه لغو کړي دي. کورونا وایروس د لرې ختیځ ځینې نورو هیوادونو ته هم خپور شوی او د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکټرانو یو وګړی چې په دې وایروس لړلی و پیژندلی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او مکو کې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې دي. د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو د خبرو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ بیړنۍ غونډه وکړه، خو په نړیواله کچه اضطراري حالت اعلان نه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې سره له دې چې په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان شوی، لا وختي ده چې په نړیواله کچه داسې اقدام وشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د ټکنور د کین ابولدین تای سره په تماس کې مدرمون درخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د ټکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د ټکنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تمخکې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د ټکنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د ټکنور په ساحه کې حکومت یا دولت د طرف رسیدلې چې دلته هیڅوک اخباری کسان نفی کوری از منگا دولت واسم زمان در سکنوار گودر بند کردی. منگا در سکنوار تقریبا لزر کورن است دی گودر بندی تاگ را تاگ بکاو آ خلق واسم منگا دو تقریبا در واته کلوشو منگ در آن ترخام در وزو در ترخام نبی پور تتاویگو یعنی مارکو جلالباد سیتانی اندارنگا منگا روغ ناروغ لرو منگا مر جوندین لرو منگا سوزاگانی پر زیرون و خلق اندارنگا یه دو سور پی تاز منگا زفال دولت منگا دا وقتنه جدا منگا سکنوار گودر سیه داخل شي.
زه زابل ولایت څخه خبره کوم، موټروان یم د غټ موټر. زه زابل ولایت کې نور ډېر د عسکر ویری په زابل کې، په شاجوی کې، حتی په غزنی کې. د غزنی ولایت عسکر نوم دی زریمه کور دی او جنده ده. په زور پیسې راڅخه غواړي بې قانونه. موږ د لوړپو چارواکو د هیل لرو چې موږ غم وخوري د موټروټو موټروانانو. وسلام.
نوم می زیول حق ولی دے کونړ ولایت تیز درې ولایت نه تاسو ته تماس کیما. یو وخت څنګه چې زموږ د تیز درې ولایت کې د حق د مخابراتي فایو نشتون دی، ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو تل یو د افغان د سیم د سره چې کله اختر وی کله مفتح خوشالي وي نو او د دوی کو ډیرو بار په ډیر ځای کله چې خلک کړي کړي سی او بل سره پیا مصروف وي. نو د ازادې رادیو نامو اتمه د چې د لوګ خور کی او هغه چارواکي دغه ورته ورسوي چې ترسو خلوند ستونزې د مخ حل شي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ګوري تفری پروګرام وړاندې د سجرړو پروانه خبرونه کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نوري له کندهار لیکي دلته ډیر ښه بارانونه وسول. اجمل مسوزای له پکتیا لیکي د پوهنې وزارت د تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا د ښوونځیو کتابونه ورسوي د ستونزه هر کال وي. محمد خان خیاط د هلمند له چانجیر څخه لیکي د چانجیر مکتب کې زده کوونکي کتابونه نه لري. علی بارک له ناویلی کې د خواجه بابا د ښوونځي ودانۍ نشته، ماشومان په باد باران او ګرمۍ کې په ډاک کې زده کړې کوي. کریم شیدا له مقوره لیکي د خوستیانو پریکړه ستایي چې د ماشومانو د مکتب غوښتنه یې کړې ده چې مکتب ته باید لاړ شي. ابو یاسر له زابل لیکي خبره معلومه شوه چې امریکایان سوله نه غواړي. اتل له زابل لیکي طالبان دې واقعي سوله وکړي، نه د شته نظام د له منځه وړلو په بهانه سوله. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان سولې ته ژمن نه دي ځکه اوربند نه کوي. شیر محمد حقمل له ناوي لیکي موټر چلوونکي بی احتیاطي کوي، تیره جمعه دوه ملکیان ووژل شول. بشیر حبیبزی لیکي که بین الافغانی خبری شروع نشی اوربند به اونش. اته بجی او دیر شتک کشتوی لند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره د جمعې په ورځ مسابقه کوي. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي د عراق په پلازمینه بغداد کې تریتم شوي دي. په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت تخپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، فرانسې ته هم خپره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. دا ویروس چې د کورونا ویروس په نوم پیژندل کیږي لومړی ځل د هوبای په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې په وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د بقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومیده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی و او انسانانو وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوې شکل کې راغلی دی، تنفسي طرق او مریضي سبب کېږي. سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د دې ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو وطنان او وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډیر کم دی، مګر یو خطر دی چې دا مرض د چین او نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوې دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې دی. خو دا خطر دی چې کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګر تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب استاسو سپارښتنه خلکو ته عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کړي، د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دی باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یوه متره فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بیل دي نه هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضروره نه ده چې اوس یوه بله ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهي ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډېر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی زموږ ډېر لږ دی او زموږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دي. دا خطر چې سرحد له لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصیه او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکټرانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې د مرض که افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې رئیس بشیر حمید
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې یو شمېر دوکانداران او د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي ادعا کوي چې د ښاروالي مسولین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی دا خبره هم کوي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې په خیوري جی پلوري. دی وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشی کې یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې پیسی واخی ولار سی چا واپ تر یړی کړی چا میاشت کړی چا دوی میاشت کړی بس بل نه معلومه وخت میاشت نه معلومه وخت نه معلوم چا در باندې پیښ سره در سغاری پارچا در کی پر د یو شی پښونی کی پارچا در کی تا ته چار شای پکش موږ خو نه سواد خلګي سواد نه لرو چار شای پکش وږي سی شاروال ته برسیږي یا ته په خپل جو باید سینا معلومه دي په خبر نه یو په دغه خلګ را سی را سوای
شاولی د حمدی شار د غازی امان الله خان د څلورلارې په یوه څنډه کې سبزی پلوري دی. وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغانۍ په بدل کې آن پاکستانی کالداری هم اخلي.
بس کله پارچه را کې کله د غش 500 روپۍ را څواخه والله شتنه مشتنه نسته بیا میاش پرستوی نه بیا راش 500 کالدار واخ کې پارچه را کې اران د پیسې شې د چواخه اغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک کې جمع کو.
ځینې نور هټیواله ولس فلورون کې بیا ادعا کوي چې د شاروالۍ مامورین ترې اخیستل سوي پیسې د شاروالۍ بودیجې ته د لېږدولو پر ځای خپلو شخصي جیبونو ته اچوي او آن دوی ته د ورکړل سوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا د یو 500 منه پلی دي او 2 منه بینډۍ داسې شان مور په دا ریډۍ کې خرڅو راوز دا شهر ته دا شان خرڅو مانه دا درې غزیان ولاړ اخی دا مکمه خبره دا چارې ورځې ورور عدالت مرته پیسې ورنو کو بیا مچ پکې ویمو بالا په زور هم راڅخ چې ریډي والا خلک واس مکار نه کی چارې ورځې ورور را باندې زکې نه.
دا ترینکوټ شهر هټي والا ولاس فلورون کې زیاتوي چې لادی څخه د شهر د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي خو شهروالي په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ شهر منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډېر کله هم داسې کېږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کېږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچۍ چلې د میاشت 500 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د غوډ د میاشتې 100 افغانۍ دی به تحویل کې تاسې بانک ته ولاړ سي. دیو کسان خپل هغه عکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنس حالات هم راغوښتې وویل چې موږ 500 افغانۍ ځو بانک ته تحویلوو موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیروو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسېږي. که موږ ثبت راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ ثبت راجستر کړی و چې په هماغه اساس باندې اوس دوی د میاشتې هغه خپل تهجایي ورکوي.
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کېږي په بدل کې د یو رسمي سند هم ورکول سي.
وړاندې د وړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو. د لویدیز نورستان د درویو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي. د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شو کوونکو په لویه لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي خزي او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر سړی لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمید الله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین به دلار دی د اورول لوري زورول کیږي تلیفونونه پیسې تخصیل کیږي ټکول کیږي. په دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لار په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کیږي غله راوځي په دلار کې تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي تر څو د جن سودا ځان سره ویسي نو دوی پیسې ورناخلي. څوک بیا بر منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت د دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی. باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلق وای پوخا د یا دلاری پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او وهلی او له هغه وروسته د دواب او نورګرام ترمنز لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یا د لاره له لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغو ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې را په دې خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحه د کنټرول لپاره لاند کې لرو چې د اردو پوستي عملته ځای په ځای کړو، د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کار په اوایلو کې تاسو شلتم د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللي دي چې هغه هلته به ځای په ځای کړو، هغه څنګه شو؟
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولس والی دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. پخوا به چارواکو وعده کولې خو اوس یې وعدو ته هم له لاسه نه کیږي. قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخوا او دیخوا کوي. ځینې یې اوس صاحب رسوخ دي او د پیسو کار ته یې زامن اچولې دي. وایي چې تجربه پیدا کی. پخوا به زامن د پلرونو په پله روان وو خو اوس پلرونه د زامنو په پله ځي. د خپرونې په پیل کې مو د شورا له یوه دایمي غیر حاضر سره مرکه درته کړې ده. وایي ورای چې ولې غیر حاضر دی؟ د شورا دایمي غیر حاضر صاحب کدی خپل غیر حاضری په اړه راته وایي.
څه درته وایي؟
دا راته وایي چې ولې غیر حاضری کوي.
نو ته وایي چې غیر حاضری و نه کړم څه وکړم؟ هغه چې حاضر دي څه کړی دي؟
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی؟
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم، د خلکو مشکلات حل کړم.
نو دغه کار چیرته کوي؟ شورا ته خو ته نه ځي.
دغه کارونه له شورا د باندې کوم. په دوبی کې کوم، په استانبول کې کوم، په ازبکستان او تاجکستان کې کوم.
پوه نه شوم.
ځان پوکه، په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک می په کار ګمارلې دي. هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم.
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپل ګټه زیاتوي.
زه چې پیسې دار شم نورو ته می هم خیر رسیږي، هیواد ته می هم ګټه رسیږي.
په شورا کې څوکۍ خالی کی هغه ته څه جواب لري؟
خو می ورته بدیږي، خو افسوس چې وخت نه لرم چې پکې نه.
د شورا نور غړي شکایت کوي